2360 में
मुल्क से बाहर दहशतगर्दी के असबाब ढूंढना, क्या दहशतगर्दी से निमटने की मौसर पॉलिसी है, जानेंगे आज के शो में।
किसी भी मुल्क में दुनिया में जब कोई जो इंटरनल गड़बड़ होती है उसके लिए बड़ा आसान होता है आउटसाइडर्स को ब्लेम कर देना। मेरे ख्याल में उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अस्करियत पसंद गिरोह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुसलसल और ज्यादा खतरनाक हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अफगानिस्तान में अमरीका की फौज का छोड़ा हुआ असलहा है जिसे वो इन हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि अफगानिस्तान से निकलते हुए अमरीका ने वहां कोई फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान इसके अलावा अफगानिस्तान से भी शिकायत करता दिखाई देता है कि ये हमले उसकी सरजमीन से हो रहे हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान खुद अपनी सरजमीन महफूज बनाए। ये बहस अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कई ऐसे इलाके जो इससे पहले पुरान थे वो भी अब इन हमलों की जद में है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान इसकी ताज़ा मिसालें हैं। कालाम तक में कालादम टीटीपी के हक में वॉल चॉकिंग हो रही है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसले का देरपा हल क्यों नहीं निकल पाता? हर बार कमर तोड़ देने और मुकम्मल सफाया कर देने के दावों के बावजूद ऐसी कार्रवाइयां क्यों होती हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के शो में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 9 साल में किसी भी एक माह के दौरान दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात इस साल अगस्त के महीने में रिपोर्ट हुए। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में ये वाकयात नवंबर 2014 में हुए थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह मुल्क भर में 99 हमले हुए, जबकि कालादम टीटीपी ने 147 हमलों का दावा किया है। इन हमलों में 112 हलाकतें हुई जबकि 87 अफराद जख्मी हुए। जुलाई के 54 हमलों के मुकाबले में अगस्त के महीने में होने वाले हमलों में 83% इजाफा हुआ। अगस्त में होने वाले चारों खुदकुश हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जबकि इस साल के दौरान पहले 8 माह में होने वाले 22 खुदकुश हमलों में 227 अफराद हलाक और तकरीबन 500 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज को बुनियादी तौर पर कालादम टीटीपी और इससे अलहदा होने वाले ग्रोहों ने निशाना बनाया और इनमें से कई हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। इन हमलों में हलाक और जख्मी होने वाले 50% से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने इन हमलों में मारे गए कुछ पुलिस अफसरान के लवाहिकीन से बात की।
मैं वादी तीरा में था और इस वाक्य की इतला टेलीफोन के जरिए मिली कि तैयब शहीद हो गए हैं, जिसके बाद खानदान के दीगर अफराद के हमरा हम बाड़ा आ गए। मैं शदीद सदमे में था मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरे दिल का हाल तो खुदा ही जानता है, क्योंकि औलाद तो दिल के टुकड़े की मानिंद होती है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हालात अरसे दराज से खराब हैं, लेकिन अपने दिल को बस दलासा ही देते रहते हैं, बाकी जो अल्लाह की तरफ से मंजूर होता है वही होकर रहता है।
वो घर के बड़े थे, इस वाकये ने हमें बेआसरा कर दिया है। उनकी मिसाल घर के छत की थी, सब कुछ रेजा रेजा हो गया। वो हमें बेसहारा छोड़ गया है, अल्लाह के बाद वो हमारे घराने का वाहिद सहारा था।
मुल्क के ऐसे हिस्सों में दहशतगर्दी की आग का पहुंचना जो इससे पहले इससे महफूज थे, जैसे चित्राल, इस पर मुकामी आबादियां किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं और सिक्योरिटी इदारे इस थ्रेट से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद से। शमीम, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी टीटीपी सामने आई है जो इससे पहले नहीं हुआ था?
तो गिलगित की वाकयात की जो है ना वो कुछ और शक्ल है। वहाँ इससे पहले भी मतलब ये जो दियामीर था, छिलास था, वहाँ पर इससे पहले भी अटैक्स होते रहते थे, मगर जो सेंट्रल गिलगित था वहाँ पर हालात अच्छे थे, इतनी ख़राब हालात नहीं थे। अब یہاں پر بھی تقریباً ملیٹنسی کا دور دورہ ہے. پچھلے کئی دنوں کئی ہفتوں سے انٹرنیٹ سسٹم بند ہے, لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں, گلگت میں بھی اور چترال میں بھی. تو لوگ خود بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ذرا کنفیوزنگ ہے ابھی تک. مطلب الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو سابق کور کمانڈر صاحب تھا انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے, کچھ لوگوں کو ریلیز بھی کروایا گیا تھا صدر صاحب نے, اور اسی وجہ سے کچھ لوگ آئے بھی تھے. ابھی تک یہ بھی مطالبے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جب آئے ہیں تو یا تو ان کو واپس کر دیں, مگر یہ جس طرح آپ نے بتایا کالام میں بھی ہے, ماٹا کے پہاڑی علاقوں میں بھی ہے, خیبر پختونخوا کی جو وادی تیرہ ہے یہاں پر بھی جو ٹیررسٹ ہے وہ کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں, وزیرستان میں بھی آتے ہیں. یکم ستمبر کو سرکاری طور پر جاری کردہ ایک بیان بھی آیا تھا جس میں مختلف علاقوں میں سرحد پار افغانستان میں جو روح پوش ٹی ٹی پی کے لوگ تھے تو وہ گروپوں کی شکل میں داخل ہوئے تھے.
تو شمیم, کیا اس وقت ہم علاقے کی عوام کا اگر رد عمل جانے اور انتظامیہ کا رد عمل اس پہ کیا ہے؟ بیکاز اس سے پہلے ہم سوات میں دیکھ چکے ہیں کہ لوگ خود باہر نکلے, اس کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں اس سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی, اب دوبارہ سے لوگ اس پہ رسسٹ کر رہے ہیں.
یہ دیکھیں نا, چترال جو ہے نا, چترال کی آبادی عجیب قسم کی ہے. وہاں مطلب پہلے سے اسی قسم کے واقعات, یا دہشت گردی تھا یا مذہبی انتہا پسندی تھا, تو اسی پر لوگ ڈیوائڈ ہے. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک تو سنی لوگ ہیں, ایک اہل تشیع ہے, اور ایک اسماعیلی برادری کے لوگ ہیں. تو چترال میں یہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر یہ تقسیم ہوتے ہیں. تو ابھی تک چترال میں نہ کسی سیاسی جماعت نے ان کے خلاف کوئی اعلان کر رکھا ہے مظاہرے کا یا دھرنے کا, اور نہ مقامی لوگوں نے کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تقسیم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چترال ہے تو چترال کے اپنے لوگ جو ہے وہ چاہے سنی ہے چاہے لتشی ہے, تو اتنی زیادہ مذہبی انتہا پسند بھی نہیں ہے, اور وہ جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں جن کا ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا.
علاقے کے جو عوام ہیں ان کے وہ جو وہاں پہ ڈیموگرافکس ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنس آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح کی سچویشن ہے اس علاقے میں اس وقت. 11 کے بعد جب بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا, اس کی ذمہ داری پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت پر ڈالی گئی. ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل آصف یاسین پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع رہ چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہوتا تو کیا آج اس کی صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف ہوتی؟
دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ نہ کہنا جو ہے نا, یہ صرف امریکہ کے لیے اس کو نہیں دیکھا جا رہا تھا, یہ ساری دنیا میں اس وقت ایک پہنچال آیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. سو اگر ہم اس وقت بالکل ہی بلنٹ قسم کی کہتے کہ جی نہیں ہم نے نہیں کھیلنا, تو میرے خیال میں وہ ایک ڈیزاسٹرس فورن پالیسی ڈیزاسٹر ہوتا ہمارے لیے. سو آپ نے ایک پیلیٹیبل اپروچ بنانی چاہیے تھی جو ہم تھوڑا اس سے آگے نکل گئے. سو میرے خیال میں نہ کہنا واز ناٹ این آپشن, بٹ ہاؤ ٹو ڈو واز اٹس آپشن, ویئر ٹو گو واز اٹس آپشن, اینڈ یو نو وٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ واز آر آپشن, وچ پروبیبلی وی ڈنٹ پلے ویل. سو اس میں یہ ہے. اور جہاں تک ہماری سیکیورٹی کے تعلقات ہیں, حالات ہیں, میرا اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے. یہ جو ہمارے کسی بھی ملک میں دنیا میں جب کوئی جو انٹرنل گڑبڑ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آؤٹ سائڈرز کو بلیم کر دینا. میرے خیال میں اس کے ذمہ وار ہم خود ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا انسرجنسی کہہ لیں یا ٹیررزم کے لیے ماحول پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, جہاں پر ٹیررزم کو سپیس مل رہی ہوتی ہے, یا وہاں پر لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہی ہوتی, یا ان کے اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں. دی پیپل آر ولنریبل ٹو ایکسپلائٹیشن. اور میں اگزامپل دوں گا آپ کو سوات کی. سوات میں صوفی محمد نے سب سے پہلے کہا جی میں نیا نظام عدل لے کر آؤں گا, اور اس نے عدالتیں لگائیں اینڈ آل دیٹ, یو سی. سو دیئر فور میرے اپنے اندازے کے مطابق اس کا کم انفلوئنس تھا 9/11 کے ساتھ, بلکہ ہمارے اپنے انٹرنل ہینڈلنگ کے ساتھ اس کا تعلق تھا کہ ہم اپنے گورننس سسٹم کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, کیا ہمارے عوام ولنریبل ہیں ٹو ایکسپلائٹیشن بائی ٹیررسٹ اور بائی یو نو آئیڈیولوجیکلی ڈفرینٹ پیپل. سو اس لیے میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہ ہوتا اس کے اندر. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2009-11 ہوئی تھی جب, تو ایکچولی ہمارے انسرجنسی تو جا کے لیٹ شروع ہوئی, تقریباً 3-4-5 میں آ کے شروع ہوئی تھی. سو دیئر فور وہاں سے یہاں تک کا سفر جو تھا اس کا کیا وہ تھا.
علی فرقان نے آصف یاسین ملک سے یہ بھی پوچھا کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں کیا خامیاں تھیں.
دیکھیے پالیسی جو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے اس میں جو فلا تھا یا جو جس چیز کا فقدان تھا وہ ایک ہولسم اسٹیٹ پالیسی نہیں تھی. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب 2007-06 جب آپریشن شروع ہو گئے تو پہلے تو خیر جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد بھی جو گورنمنٹ آئی وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور انہوں نے فوج کے اوپر سارا ذمہ واری ڈال دی کائنیٹک آپریشنز کے اندر. سو ہم نے میرے خیال میں غلطی یہ کی, اور میرے خیال ابھی تک ہم یہی غلطی کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فوج کے حوالے کر دیا. شاید تھوڑا سا فوج کو بھی شوق تھا اپنے اس میں, لیکن ہمیں یہ ہول آف نیشن اپروچ نہیں ہوئی. اور انیشلی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 2008 کے اندر جنرل مشرف کے جانے کے بعد نئی پالیسی دی گئی جس میں کلیئرلی 4 سٹیپس دیے گئے, کلیئر, ہولڈ, بلڈ, ٹرانسفر. اب کلیئر فوج نے کرنا تھا, ہولڈ بھی فوج نے کرنا تھا, بلڈ سول کو کرنا چاہیے تھا اور پھر ٹرانسفر سول میں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ سول میں حالات خراب تھے ہم نے بلڈ پہ بھی کام کیا, کئی سینکڑوں کلومیٹر سڑک بنائی, اسکولز, کالجز, کیڈٹ کالجز, میڈیکل سینٹر سب کچھ بنایا گیا, مارکیٹس بنائی گئیں, آل دیٹ. بٹ وہ فوج کر رہی تھی, فوج کا یہ کام نہیں تھا.
تو پھر کیا ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان کی طرف سے اب تک نہیں کیے گئے اور اسی وجہ سے ٹی ٹی پی کے سرحدی علاقوں میں دوبارہ سر اٹھانے کی خبریں آ رہی ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری سے. کامران, سب سے پہلے تو یہ سوال کہ پاکستان میں اس وقت ہونے والی دہشت گردی کے لیے بیرونی عوامل کس قدر ذمہ دار ہیں؟
دیکھیں بیرونی عوامل تو ہمیشہ ذمہ دار ہوتے ہیں, کوئی ملک ویکیوم میں نہیں رہتا. ہر ملک کے اندر جو اس کے اندرونی حالات ہیں وہ بیرونی جو ہے جو اسٹریٹیجک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو کیا نام ہے ایوالو ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جنرل یاسین سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو اندرونی حالات تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک ناسور پال رہے تھے مغربی سرحد کے لیے. جو افغانستان کے اندر جو طالبان تھے وہ کہاں تھے ان 20 سالوں کے اندر؟ وہ پاکستان کے اندر ان کی پوری قیادت تھی. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ جو ہے آپ محب وطن نہیں ہیں یا آپ جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن جو ہے صدقے دل سے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ناسور ہم نے پالا. کیا سمجھ رہے تھے ہم کہ ادھر افغان طالبان حکومت آ جائے گی تو ہم محفوظ رہیں گے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بلنڈرس تھنکنگ تھی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا شکار, کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ آپ افغانستان میں طالبان چاہتے تھے اور اندرونی طور پہ اپنے حالات بہتر چاہتے تھے, اینڈ دا رائٹ ہینڈ ڈزنٹ نو واٹ دا لیفٹ ہینڈ از ڈوئنگ.
تو جنرلی ایسا ہی ہے کیا؟ چونکہ چترال جیسی جگہ پر دہشت گردوں کا پہنچنا, کاروائیاں کرنا, کیا یہ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی جو ہے اس پہ کافی بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟
ایبسولوٹلی اسد, اس میں اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو قبضہ کیا ہے افغانستان کے اوپر, اس سے پہلے کئی سال انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو شمالی جو صوبہ ہے افغانستان کا بدخشاں, جس کا بارڈر لگتا ہے چترال کے ساتھ بھی اور تاجکستان کے بھی, اس پہ ایک میرا مضمون آیا تھا جنوری کے اندر کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ تاجکستان کو خطرہ ہے, اور اس میں یہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں چترال کو بھی خطرہ ہے. تو جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اس کا ایک کنٹینیویشن ہے, یہ اس کا لاجیکل نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اگر جو ہے طالبان اب ہم یہاں تفریق کرتے ہیں جی, ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک جو ہے وہ اپنا افغان طالبان ہے. دیکھیں یہ دونوں ایک ہی ہیں. افغان طالبان یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی ریاست ہے, جس طرح کی وہ میڈیول ایمریٹ جو ہے نا مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ ہو پاکستان کے اندر. کیونکہ پاکستان کا اسلامک ریپبلک اور افغانستان کی جو ایمریٹ ہے وہ ایک کمپیٹنگ ماڈلز جو ہے وہ مسلم گورننس ہے. تو یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ادھر طالبان کی عمارت رہے اور آپ کے اوپر کچھ نہ ہو. اور پھر جو ٹی ٹی پی ہے اس کا انٹرسٹ افغانستان میں نہیں ہے, وہ لوگ پاکستانی باشندے ہیں, گو کہ وہ کزنز ہیں ایتھنکلی ٹرائبلی اور ایڈیالوجیکلی جو ہے وہ ان کے بھائی ہیں افغان طالبان کے, لیکن ان کو علاقہ ادھر چاہیے. اور افغان طالبان کے
اب افغان طالبان جو ہے کامران, اب افغان طالبان سے پاکستان کیا امید لگائے بیٹھا ہے؟ کیونکہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ انہوں نے افغانستان کو بتا دیا تھا, مطلع کر دیا تھا کہ چترال کے بارڈر پر ٹی ٹی پی کے لوگ کاروائی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں.
دیکھیں اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ میں اپنا کل ہی میں اپنی کلاس میں جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت پی ایل او کا جو جو فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن تھی جب 70s میں اور وہ لبنان میں منتقل ہوئی تو اسرائیل کو وہاں سے خطرہ تھا. تو اسرائیل نے کیا کیا 1982 میں انویژن کیا لبنان کا, کیونکہ ایک تو لبنان کے حالات ایسے تھے کہ وہاں خانہ جنگی تھی. ایسے ہی حالات ہیں اس وقت افغانستان کے اندر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی امن امان ہے یا جو ہے ہم ایک وہ انٹرگنم میں ہیں, ابھی طالبان کی ریاست نے قدم نہیں جمائے ہیں بیٹھ کے, اور وہاں پہ ایک افراتفری ہے. جب تک پاکستانی فوج جو ہے وہ آفینسو پہ نہیں جائے گی, جب تک ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ جو ہے ایئر اسٹرائکس نہیں ہوں گی, ایک بفر زون نہیں کریٹ ہوگا, آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ اس پرابلم سے ہم نجات جو ہے حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ پوزیشن میں ہوں گے.
بہت بہت شکریہ کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے ناظرین. اور جو بیسیکلی کامران کا کہنا ہے کلوزنگ پہ کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو اپنی ڈیفینسو اسٹریٹجی سے نکل کے ایگریسو اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے. بہت شکریہ کامران. خیبر پختونخوا کا صوبہ دہشت گردی کے ان واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہے. سید اختر علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں, کے پی کے سیکرٹری رہ چکے ہیں اور پولیس چیف کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اختر, چترال کے واقعے میں تو انٹیلیجنس کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں, تو اس حادثے کا انتظار کیوں کیا گیا, کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟
ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سب سے اہم عنصر پریپیئرڈنس ہے. تو نیوز جو آئی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ اطلاعات تھی, تو چاہیے تو یہ تھا کہ, لیکن پھر ہیونگ سیڈ دس, جو چترال کا علاقہ ہے نورستان جہاں پر یہ ہماری کالاش ویلی بھی ہے, دوسری طرف ارندو ہے, اور پھر آگے جا کر یہ بدخشان اور واخان کاریڈار سے بھی ملتا ہے, یہ بہت دشوار گزار ہے اور یہاں پر انکرشن کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن داخلے کے بعد اس کو کنٹین کیا گیا, وہ واپس چلے گئے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اگر اطلاعات تھی اور آلریڈی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گیو ریڈ لائن کے اوپر دیواریں بھی بنا دی ہیں, راستے بھی بند کر دیے, چیک پوائنٹس بھی ہیں, سیٹلائٹس بھی ہیں, آج کل اس کے امیجز بھی آ رہے ہیں, تو پھر اس قسم کی اس کی روک تھام بہتر طریقے سے ہونی چاہیے.
تو ابھی ڈاکٹر کامران بخاری سے ہماری بات ہو رہی تھی, اس کے علاوہ بھی ماہرین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اب تک کی حکمت عملی ڈیفینسو رہی ہے, اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جن بھی ممالک کی ہم اگزامپلز لیتے ہیں وہ ہمیشہ جارحانہ حکمت عملی لے کے آتے ہیں سامنے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے پاکستان میں بھی؟
پاکستان میں دونوں قسم کی حکمت عملیہ کو اپنایا گیا. یہاں پر ماضی میں معاہدے بھی کیے گئے سر اروغ سے لے کر مولانا فضل رحمان تک, پھر اس کے بعد سوات میں آپریشن بھی کیے گئے, اور جب سوات میں آپریشن ہوا تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے. وہاں پر متوازی آج کا اگر کل سے موازنہ کیا جائے تو بہتر ہے آج, کیونکہ اس وقت تو متوازی حکومتیں بن گئی تھیں, وہ اپنی عدالتیں چلا رہے تھے, گھر سے نکلنا ہی بحال تھا. پشاور جیسے شہر میں جو ہمارا دارالخلافہ تھا, یہاں آس پاس انہوں نے شورش دی اور علاقوں پہ قبضے کر لیے تھے خیبر میں، نارتھ وزیرستان میں، پھر اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا، پھر ہم نے افینسو پہ گئے اور ہم پھر جو اعداد شمار تھے 2014 کے بعد اس میں بدتریج کمی ہوتی گئی اور جو ان کے نیٹ ورک تھے وہ کافی حد تک توڑے گئے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیوکلیس پورا نہیں ٹوٹا اور انہوں نے وہاں سے مائگریشن کر دی سیف ہیون جو افغانستان میں تھی۔
تو یہ کیا ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی اکثر؟ ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، پوری سنکرونائز نہیں تھی، یا ہاف ہارٹڈلی ڈیزائن کی گئی تھی کہ ایک چیپٹر جو ہے یا ایک علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا جائے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ خود ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے؟
اس وقت تو میں یہ کہوں گا ضرب عضب جو آپریشن ہوا تو اس میں نارتھ وزیرستان، خیبر ون، خیبر ٹو، ڈفرینٹ یہ تمام علاقے تقریباً خالی ہو گئے اور نیشنل ایکشن پلان جو اس کے 20 نقاط تھے، اس کے بعض نقاط پہ تو عمل ہوا لیکن بعد میں پھر جس پہ دیکھیں مدرسہ ریفارمز بھی ہے، جس پہ ہم نے جسٹس سسٹم کو بہتر بنانا تھا، ہم نے فاٹا میں ڈیولپمنٹس کرنی تھی، وہ ان پر پورا عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد چونکہ افغانستان میں اس وقت امریکہ بھی تھا، نیٹو فورسز بھی تھی، وہاں پر طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہاں سے جو طالبان وہاں پر گئے وہ ایک آئیڈیالوجیکل بانڈ تھا ان کا، وہ بھی ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، تو اس وقت تو پاکستان کے اندر طالبان اس وقت اتنی کارروائیاں نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ وہاں پر زیادہ مشغول تھے اور وہاں
تو شاید اسی کا جو ہے وہ تھوڑی سی سپیس اس حوالے سے بھی ان کو ملی جس طرح سے ابھی کامران بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے۔ تو چترال میں جو ہونے والی کاروائی ہے اور اب کالام اور گلگت بلتستان میں ٹی ٹی پی کے نام کی وال چاکنگز، کیا یہ واقعہ 2007 سے پہلے بننے والی صورتحال سے مختلف ہے؟
میں یہ کہوں گا آپ ایک اس چیز پہ ذرا ضرور نظر ڈالیں کہ یہ ایک ذہن سازی، یہ ایک دن میں کبھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو ہماری عمومی پالیسی بنی اسٹیٹ لیول کے اوپر، اس میں تو ہم نے مختلف ادوار میں مذہب کو خود ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا۔ خود امریکہ ریگن ڈاکٹرائن کیا تھا، کولڈ وار اوارڈ اور کوارڈ، پھر جب ریگن ڈاکٹرائن آیا تو اس میں آپ نے اوارڈ بھی کرنا شروع کر دیا، آپ نے جہادی تنظیمیں یہاں پر پاکستان کے اندر بھی بنی، اس کو امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، ڈالرز بھی دیے، اسٹنگر میزائلز بھی دیے، اس وقت ہم اس کو جہاد کا نام دے رہے تھے، یہاں سے مجاہدین جا کر ریگن سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، بڑی تصویریں شائع ہوئی۔ تو یہ اسی وقت یہ لوگ بھی یہاں پر آئے تھے، عبداللہ آزاد بھی آیا تھا اور القاعدہ کے اسامہ بن لادن، یہ تمام ان زمانوں میں آئے تھے، مدرسے بھی اس وقت قائم ہوئے، یہ تفکیری فلسفے بھی اس وقت یہاں پر آئے۔ پھر بعد میں اس وقت تو اسٹریٹجک میچ تھا امریکہ کا اور پاکستان کا، پھر 9/11 ہوا۔ تو یہ آپ
دیکھیں، یہ تو ہسٹوریکلی اب سب ہم دیکھ چکے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے چلی ہیں اور جس طرح سے چینج ہوئی، لیکن جو بھی سفر اگر پاکستان کر رہا ہے تو پاکستان کو ہی اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، تو کیا کوئی مربوط حکمت عملی ہے پاکستان کے پاس اب تک ان پلیس؟
اس وقت مربوط جہاں تک حکمت عملی تو ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارا آئین بڑا واضح ہے، آئین کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمیز کی کوئی گنجائش نہیں، پھر ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 بنایا ہوا ہے، ہم نے انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل وہ بنایا ہوا ہے، کس لیے کہ ہم ٹیررزم کی روک تھام کریں گے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ پالیسیز تو ان قوانین اور آئین کے تحت ہی بنتی ہے، اور پالیسیز بھی ہم نے بنائی ہوئی جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم، وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ اصل بات قانون کی حکمرانی کی ہے اور اس پر عمل کی ہے، اور قانون کی حکمرانی تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے قوانین پر پورے طریقے سے عمل کریں۔
تو آپ کے خیال میں پالیسی ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ اختر علی شاہ، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن کے پی میں ہے اور اوور آل پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے،
شکریہ۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
په خبرونو کې د افغانستان لارخه د امریکا اندېښنې افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې افغانان له ډیرو ستونزو سره مخ دي خو داعش خراسان د امریکا تر ټولو ستره اندېښنه ده د امریکا د ولسمشر د استیزا کولو طرحه د استازو مجلس جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې یو شمیر وکیلان د جو بایدن د استیزا کولو طرح وړاندې کړي کیوین مکارتی وایي چې بایدن ته د خپل زوی د بهرنیو تجارتي معاملونو ګټه رسیدلې او په ټکنالوژي کې د افغانانو نوښتونه په کابل کې د ساينس او ټکنالوژي پوهنځي محصلینو د ټکنالوژي اړوند وسایل نندارې ته وړاندې کړي دي دوی د مرستو غوښتنه کوي
السلام علیکم ماخام مو په خیر نن چهارشنبه د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د افغانستان په اړه د امریکا د خاص استازي د تازه څرګندونو جزئیات شریکوي. عزیز رحمان به له سپینې ماڼۍ نه د ولسمشر بایدن د استیضا کولو د طرح جزئیات شریک کړي او د افغانستان د اړوند مسایلو په اړه مو د بحث لپاره د ننګرهار پخوانی والی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار ګلاب منګل بلله ده. د ټولو څخه په مننې پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ شتون د امریکا لپاره تر ټولو ستره اندېښنه ده، ځکه چې د ویسټ په باور دا ډله په نورو هیوادونو کې د بریدونو د کولو نیت لري. ویسټ د داعش د خراسان څنګ پر ضد د طالبانو اقدامات بریالي یاد کړي او ویلي چې د طالب په مټ د داعش جنگیالیو وړتیا ډیره کمه شوې ده. د ټام ویسټ د غونډې نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې دی همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، ویسټ په کومه غونډه کې وینا کړې او د څرګندونو نور مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. ظاهرا ټام ویسټ د روان کال په جولای میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو یا د طالب هیئت سره تر ملاقات وروسته د لومړي ځل لپاره دلته په واشنگتن کې په یو څیړنیز مرکز کې د افغانستان د وضعیت په اړه یا په مجموع کې د افغانستان په اړه مهم جزئیات او څرګندونې وکړي. ټام ویسټ د خپل خبرو په سر کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او د دې ډلو د تهدیداتو په اړه وغږېد. هغه د داعش خراسان څنګه د امریکا لپاره د لوی تهدید او اندېښنې په توګه یاد کړه. اما ټام ویسټ وویل چې طالبانو د 2023 کال له پیل څخه د دې ډلې په وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي او دغه اقدامات د دې لامل شوي چې د دې ډلې وړتیا کم شي. ټام ویسټ همدارنګه د القاعده شبکې په اړه وویل چې د القاعده شبکې وړتیا هم په افغانستان او پاکستان کې کم شوې ده او په دې کچ نه ده چې امریکا او د امریکا متحدینو ته تهدید متوجه کی. اما ټام ویسټ د پاکستانی طالبانو ډله ټي ټي پی د سیمې لپاره د یو تهدید په توګه یاد کړ. وویل چې د ډلې په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټام ویسټ وویل چې دوی به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د دې ډلو د څار لپاره خپل قابلیتونه وساتي. ټام ویسټ همدارنګه د بشري وضعیت په اړه هم وغږېد. هغه وویل چې اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو افغان نجونې او میرمنې له زده کړو او کار کولو څخه به برخې دي. خود وویل چې دغه مسائل د افغانستان او د افغانانو مربوط کیږي او دا به بهرني فشار سره نه هوريږي. اما تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په مختلفو مجالسو کې ویلي دي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د میرمنو د تعلیم او د کار مسایلو په شان نور مهمه موضوعاتو ته درناوی ونه کړي، د مشروعیت په طرف به دوی ته د تللو لار نه وي.
ځانګړی استازی ټام ویسټ چې په واشنگتن ډي سي کې د سټمسن پاتریانیز مرکز کې د افغانستان په اړه خبرې کولې وویل د امریکا اومده هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پټنځای بدل نشي.
افغانستان کې زموږ تر ټولو دوامدار غټې دادی چې مطمئن شو یاد هیواد هو کسانو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي چې متحده ایالاتونو یا زموږ متحدینو ته زیان ورسوي. هغه ډله چې موږ یې په اړه ډېره اندېښنه لرو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ده. فکر کوم دا د پام وړ ده چې طالبانو د 2023 کال له لومړیو څخه د داعش د خراسان څنګه حداقل اته مهم مشران له منځه وړي دي چې ځنو یې په بهر کې د بریدونو هڅه کوله.
کاغلی ویسټ همدارنګه په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې وړتیا چې متحده ایالاتونو ته تهدید متوجه کړي ډیره ټیټه یاد کړه او ویل چې له افغانستان څخه د امریکا په وتلو د ډلې هدف ته لاسرسی او د اوسېدو چاپیریال له لاسه ورکړی دی. خو نوموړي د پاکستان ټي ټي پی ډله د سیمې د ثبات لپاره لوی تهدید وګڼله او ویل چې یاد ډلې په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د رجک پوری امریکای چارواکي په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت ناوړه وباله او زیاته کړې چې متحده ایالات د خپل شریکانو سره په ګډه کار کوي چې د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
Today over 97%
نن سبان د ونی وسلن افغانان په فقر کې ژوند کوي. لدریو څخه کابو دوه برخه کسان چې 9.2 میلیونه کېږي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ډېر افغانان خپل اړتیا نشي پوره کولای. اوس هلته د اقتصادي ثبات ځنې وړې نه لیدل کېږي. کوم چې نړیوال بانک هم د صادراتو د ډېرېدو د افغانۍ د ثبات او د پالسو یعنی انفلاسیون د ټیټېدو راپور ورکړی دی. خدا لاسه راوړنې په ښه توګه او نو یو کچه خلکو ته نه رسیدي.
تام وست وویل میلیونونه افغان انجونې او میرمنې لا هم د تعلیم او کار کولو څخه منه دي او د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونو او مامورینو د شکنجه او ځورونو په اړه معتبر راپور نشته. د امریکایي چارواکي وویل په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار کولو چاپیریال ډیر خطرناک شوی، د بشري حقوقو مدافعین نیول شوی او شکنجه شوی او د نورو مستبدو رژیمونو په شان په افغانستان کې په سولې زتوګه راټولیدنه خطرناک شوی ده. خو تام وست د خپل خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د وسلوالي شخړې د بیا راتک پلوي نه کوي او په افغانستان کې د نن او د باندې یو شمیر مدني فعالان، ډاکټران، سیاسي مشران او عام افغانانو چې خبري ورسره کړي ورته دریځ لري.
یو شی چې ډېر تاکید مو کاغه ده چې دا بعضي اساسي تغیرات به د خپل د افغانانو د حسه لارې ورځي چې هغه فشار خپل داخل کې خپل افغانانو مسولیت چې او بل سره خبرې اترې وکړي که خارج کې دي که داخل کې دي.
تام وست د امریکا غږ د وی پښتنې په ځواب کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکي متحده ایالات د اوسنی وضعیت مسؤل بولی وویل، په دې اړه هم باید په افغانستان کې خپل هیوادونه او هم خپل افغانان په خپل خو او غلطو کارونو غور وکړي او وګوري چې ولې له فساد سره مبارزه ونه شوه او د ستاینې وړ جګړې سره سره پاوځ ونه شوه کړل چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شینګ د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته خپل باورلي کړاندې کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکسپرت ټولنیز شبکې کې په څو پرلپسې پیغامونو کې لیکلي چې په هغه تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په ګډون په ارګ کې جوړ شوی مولا حسن د جاو باور لیک و معنا ورته خرغلاست وای. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا هیله څرګنده کړي چې د چین د سفیر ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماټیکو اړیکو د پورته کېدو او د یو نوي فصل پیل وي. تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر پر رسمي ډول د طالبانو رئیس الوزرا ته خپل باور لیک وړاندې کوي. د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه د ننګرهار د پخوانی والی او د افغانستان د پخوانی ولسمشر د سلاکار محمد ګلاب منګل سره خبرې کوم چې دای همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب منګل صاحب، سلامونه او نیکی هیله. ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو د وست خبرې واوریدلې. وست وایي چې د امریکا تر ټولو ستر اندېښنه په افغانستان کې د داعش ډله ده. اصلا داعش په افغانستان کې په څه ډول حضور لري او امریکا ته څه تهدید یا ګواښ پېښولی شي؟
مننه. زم سلامونه او درناوی وړاندې کوم تاسو ته او ټول لیدونکو ته. د تامیست وروستۍ خبرې په داسې حال کې چې اجازه راکړئ یو ډېر لنډه مقدمه ورکړم.
مهرباني.
چې لیوي خو د سپتمبر دی ولسمې 22 کال پورې کیږي او همدارنګه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کال پورې کیږي او د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په امریکا کې د انتخاباتو ناندرې په ډېر شدت سره روانې دي. جمهوریت خوا او دیموکراتانو باندې او دیموکراتان په جمهوریت خوا باندې پړه اړوي. په داسې حال کې تمویست غواړي چې د امریکا د بهرنی سیاست چې عمده او اساسي برخه یې په دې باندې کې د افغانستان مسله ده او د انتخاباتو په نندريو کې هم د افغانستان مسله ډیره ګرمه ده. نو دوی غواړي چې وخی چې هغه ماموریت چې امریکایانو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لر د یو کامیاب ماموریت وو او هغه هدف چې امریکایانو لر هغه هدف ترلاسه شوی دی. القاعده ضعیفه شوې ده او داعش هم پوس وخت کې د طالبانو په مرسته په افغانستان کې کمزوري شوي دي او دی په امریکا او دی په متحدو باندې د حمله کولو او توانمندي او ورتیا نه لري. دا د خبرو اساسي برخه دي او په زمین کې وایي چې نور کارونه په افغانستان کې کوم حالت روان دی، تمویس وړي چې د امریکا وګړي د دې مسولیت نه سپکې کی او داسې وخی چې نور پاتې کارونه د افغانانو
بل همدغلته پښتنه پیدا کی. منګل صاحب همدغلته پښتنه پیدا کیږي چې د طالبانو او د امریکا د تعامل په اړه یو لړ پښتنه شته. مثلا تام ویسټ وایي چې د افغانستان کورنی مسائل افغانانو پورې اړه لري. په تیرو شلو کلونو کې همدغه امریکا و چې د یو ولسمشر لاسې پورته کولو د بلې ښکته کولو اوس په ساده توګه د دوه په قرارداد کې د همشمول حکومت د جوړیدو ژمنه له طالبانو امریکا تر لاسه کړې ده. د خوځو اقلیتونو حقونه په دغه تړون کې شته او امریکا له طالبانو ژمنه اخیستې ده. څنګه کېدای شي چې د سیوګیت نه خالی کی؟
ما امدا خبره کوله چې کچيري د امریکا اوسنی وکمنان غواړي چې په دې شکل سره هم خپل خلکو ته خدمت ورکړي، هم نړیوالو ته خدمت ورکړي او هم د لوی تاریخي مسولیت ته امریکایانو په غاړه پروت دی. لیدنا وګي خلک چې زه فکر کوم چې دا 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 یوازې ځان تیرېستل دي. زما هدف دا دی چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په تیرو شلو کلونو کې خو یوازې کړي القاعده غواښ د امریکا د ملي امنیت پر اړتیا موجود وو. وسما بن لدن په پاکستان کې وو وجل شو، الزاویری هم کده شو پم دې شکل سره لمد تللی وای، اول قاعده کمزوري شوی وای، خو د جګړې له شا سره ولې طالبانو سره وا جګړه چیرته و؟ د افغانستان په کلیو کې و، د افغانستان په باندې کې و، او موږ هر ورځ لیدل چې فلسګونو او حتی په سلګونو افغانان د غوي کورونه ورانیدل، د غوي تلشي کېدل، غوي بی عزت کېدل، بندیانیدل او ډیر زیات الته بشري حقوق کچیر موږ په نظر کې ونیسو کوم بشری حقوق چې پام دېشته مو کولو په افغانستان کې نشته وی دي. دا 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 په دې تاریخ کې به ساری ونه لري. خو نن چې امریکا په دومره اسانۍ سره وګه خلی کوي او د ټول مسولیتونه یوازې افغانانو ته پرېږدي، سمه خبره ده. په پرنسپ کې سمه خبره ده چې هر ولس د هر مملکت خلک باید خپل داخلي
دلته بیا پیدا کیږي چې غیو د خزو او د بشري حقوقو مسله ده او د همشموله حکومت مسله ده چې امریکا په امیش ټینګار کړی ده. صحیح بل مسله د افغانستان د سیاسونو بحث ده. په ترکیه کې په نور هیوادونو کې سیاستوال پراته دي. حقانی تازه د هزارگان اردو مشتان څخوختي چې افغانستان ته راشي، هغه ویل دي چې موږ په دغه شکل دعوت باندې نه راځو، یو میکانیزم د جوړ شي د مذاکرې لپاره دی ولاره پرانستل شي او د دې لارې لمخې دوی کولای شي راشي. اوس په خپل افغانان کې په دغه برخه کې امریکا نه غواړي مداخله وکړي، په خپل افغانان څه کولای شي؟
مخ ویل چې امریکا د مداخله حق باید ونه لري او افغانان خپل باید د یو بین الافغانی ډیالوګ او د خبرو اترو لري د طالبانو په شمول بل اخره د خپل کورنۍ سوند په خپل اواری کې او هغه ته د حل لارې پیدا کیده. دا سمه خبره ده او سیاسونه هم کا بهرنۍ هیوادونو ته لاس وګدوي او په دې هله امید وي چې هغه ور سره مرسته وکړي، هغه به وسله ورکړي او هغه به حمایت کړي. دا 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 دروسته خبره نه ده، خو خبره پدې کې ده چې افغانستان په داسې حالت کې پریخودل شي، په داسې حالت کې پریخودل چې اوس هم په افغانستان داخلي کې ډېرې سوندې موجودې دي، د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې، همدارنګه د اتباعو د حقوقو د تضمین په برخه کې، د رسنیو په برخه کې. دا ټول هغه څه دي چې د دیموکراسۍ او ولسواکۍ اصول دي. دا د افغانانو داخلي چاره ده. خو په تیرو شلو کلونو کې موږ ولې څل کله ولې په دې باندې موږ خپل خلک وژل چې موږ هلته په زور دیموکراسي تضمینوله؟ آیا شل کله وړاندې موږ په دې باندې نه پوهېدو چې دا قانون داخلي حق دی؟
راشو یو بل مطلب ته وخت کم دی، اجازه راکړئ چې دغه پښتنه هم له تاسو سره شریکه کم. طالبانو د چین سفیر ته نن په کابل کې تود هرکلی ویلی ده او دا په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د یو هیواد سفیر چې حکومت د طالبانو اداره پر رسمیت نه د پیژندلې خپل باور لیک وړاندې کوي. دا په ډیپلوماټیک لحاظ څه پیغام رسوي او طالبان څنګه کولای شي چې په سیمه کې او لسیمه لري د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اړیکو کې بالانس وساتي؟
اساسي خبره دا ده چې هر هیواد د خپل ملي ګټې لومړی ټوب لري او د خپل ملي ګټو ساتلو پاتر د نورو هیوادونو سره تعامل کوي یا ډیپلوماټیک اړیکې ساتي. زه وایم چې کوم خبرې چې نن تمویست کړي دي، کچیر په سیمه کې خدای مکړه یو ور بیا نیابتي حضور را پیدا شو او دا حضور پیوړی شو او بل اخره نیابتي جګړه پیل شوې، بیا هغه ورځ د امریکا د ریس بل کډینن په شان نیوي. زه لدین ویره لرم چې خدای مکړه په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو رقیبان او سیالان ویده ندی، هغه په ډیر سره کوشش کوي چې افغانستان کې دا به تو حضور ولري چې بل تر دې د امریکا لاس دې دیم د فار له دې نه لاند کی. ښه خبره ده چې افغانستان سره به داسې تعاملات تر سره شي چې د افغانستان ولس او خلک متضرر نشي، یوازې وډل نه وډل سره څنګه خلکو سره باید
د ننګرهار پخوانی والی جناب ګلاب منګل صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. تاسو ته خو راز وړم. خدای پامان. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والکل ټراک طالبان تورن کړل چې د خځو انجونو په وړاندې ځپون کې اقدامات کړي دي. د ټراک په وینا افغانستان کې بشری حقوقونه د سقوط په حال کې دي. طالبانو د ټراک څرګندونو ته خبرګون نه دی خوده لای، خو تلی ویلي چې یوازې د شریعت لمخه د خځو حقوقونو ته ژمن دي.
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والکر ټرک په جنیو کې د بشری حقوقو د شورا غونډه په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سقوط د ملیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ټرک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده.
د شاکینګ لیول اف اپریشن
د افغان مرمنو جنو ټکان ورکون کې ځپل ډیر زیات ظالمانه دي. محدودیتونه مخ په زیاتیدونکې ډول سختيږي چې د خځو او جنو ازادۍ لمنځه وړي او عملاً هغوی د خپل کورونو چار دیوالۍ کې ساروي او نه لیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د وینا لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړاونې کوم نوې خبره نه ده، خو زیات کړه چې د طالبان لخوا پلي شوی پالیسي په بشري حقوقو باندې یو سیستماتیک برید دی.
And over the past 2 years
پدیرو دوه کلونو کې هغه قوانين او بنسټونه په سیستماتیک توګه لمن زوړل شوې چې یو وخت یې د بشري حقوقو څناڅه خوندیتوب رامنځته کړی وو. اساسي قانون لمن زوړل شوې او اوس قوانين د مشورتي بهیرونو پر ځای د فرمانونو لاله جوړیږي.
طالب چارواکو تر اوسه د ترک د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې دوی د ښځو حقوقو ته د اسلامي اصولو پرانا کې درناوی کوي.
پنځه میلیونه نجونې له مکتب څخه منې شوې دي. د طالبانو لخوا په دې دوه کالو کې شاوخوا اتیا فتوی صادر شوې دي چې 50% د ښځو په بندیزونو پورې اړوند دي. نو افغان ښځې له ټولو هغه حقوقو څخه چې دین او اسلام ورکړي دي اوس مهال محروم دي. یعنی افغانستان اوس مهال د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی چې دا یو بشري ناورین دی.
د کمشنر والکر ټرک څرګندونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور لخپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال لمارچ څخه پیل او د سګنی کال تر اگست میاشتې پورې مودرن غاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو او پتیره د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوی. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو او هلو ټاکولو په کم عمر د نجونو د بدولو په ګډون د سرغړاونو 324 موارد مستند شوی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امخره غلاس د امریکا د استاذ جرګې مشر کیوین مکارتی د ولسمشر جو بایدن د استیزا په اړه د پلاتونو خبر ورکړل. د جرګې استاذي به د هغو تورونو په اړه پلاتونه کوي چې ګواکې د جو بایدن زوی هانټر بایدن د بهرنیو سوداګریزو معاملو څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړې. د خبر نور تفصیل د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم چې د همدا اوس د سپینې ماڼۍ نه پروګرام سره ملګری شوی دی. عزیز الرحمن صاحب، قضیه څه ده او سپینې ماڼۍ څه وایي؟
مننه. دا موضوع یا دا قضیه خو د نهو میاشتو را په دې خو روانه ده. د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي په دې باور دي چې د جمهور رئیس جو بایدن زوی هانټر بایدن کومې معاملې چې د هیواد څخه د باندې د درلودې په دغو معاملو کې پلار یعنی جو بایدن چې په هغه وخت کې د باراک اوباما مرستیال وو ځینې مداخلې کړې وې، او په ترڅ کې زوی او کورنۍ دواړو په میلیونونه ډالر ګټلی وو یا لاسته راوړی وو. نو د همدغه باور پر اساس جمهور غوښتونکو نه میاشتې مخکې په دې اړه خپل تحقیقات پایل کړل، او پرون د استازو د مجلس مشر کیوین مکارتی اعلان وکړ چې د دغو تحقیقاتو پر اساس داسې ښکاري چې جو بایدن په هغه وخت کې له خپل موقف څخه ناوړه استفاده کړې وه. او د کیوین مکارتی په وینا دغه کار فساد دی، او د همدغه دلیل پر اساس کیوین مکارتی د کانګرس استازو مجلس ته لارښوونه کړې ده چې استیزا د په لاره واچول شي یا د استیزا بهیر پایل کړي. خو سپینه ماڼۍ دا موضوع رد کړې ده او ویلي دي چې دا موضوع سیاسي انګیزه لري. د سپینه ماڼۍ په وینا په اساسي قانون کې د استیزا لپاره یو لړ شرایط موجود دي چې د دې ماڼۍ په وینا جمهور غوښتونکو نه یوازې دغه شرایط له پامه غورځولي، بلکې د خپل ادعا په اړه هم کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د څو میاشتو ارزونی وروسته د متحده ایالاتو د استازو جرګې د جمهور غوښتونکو کمیټه اوس د ولسمشر جو بایدن د استهزاء په اړه پلټنی کوي.
موږ په خپل پلټنو کې وموندل چې ولسمشر بایدن سره لدی چې خپل خبر دی د امریکا خلکو ته د خپل کورنۍ د بهرنیو سوداګریزو معاملو په اړه دروغ ویلي.
مکارتی دا پریکړه د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د محافظه کارانو لخوا د میاشتو فشارونو وروسته کړي.
زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو کوم بل وګړي هغه څه کوي وایي چې ولسمشر تر سره کړي، اوس به وار لمخه په محکمه کې وایي.
دیموکراتان وایي چې جمهور غوښتونکو د میاشتو پلټنو او په لسګونو زرو ورسپارل شوو اسنادو له ارزونې وروسته هم په بایدن د تورونو په اړه د شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي.
The impeachment inquiry. This is a plan to be bansted the America خلق غواړي چې موږ د دوی د ژوند د ښکېدلو لپاره څه وکړو.
جمهور غوښتونکو د متحده ایالاتو د استادو په مجلس کې په ډیر کم شمیر سره اکثریت دي. دوی دیموکراتانو نه یوازې 15 څوکې ډیری لري.
دا هم ممکنه ده چې د دومره لږ توپیر سره د استهزاء غوښتنه هیڅکله مشرانو جرګې ته ونه رسیږي. او دا هم روښانه نه ده چې جمهوریت غوښتونکو به وکولای شي دا چاره تر وروستي حده ورسوي. دوی یقینا د دیموکراتانو نه په ملاتړ حساب نشي کولای. نو له همدې امله دوی باید خپل ټول غړي سره یو ځای وساتي. که دوی یوازې 15 کسان له لاسه ورکړي، دوی به ونه کولای شي دا کار تر سره کړي.
ځینې جمهوری غوښتونکي د 2024 کال ټاکنو د مخه د استهزاء د پلټنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل چې په خوای ویلي وو استهزاء باید یو نادره پروسه وي، خو د سې شنبې په ورځ له نظر ورکولو ډډه وکړه. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې لدی وروسته بعد امریکا د دفاع وزارت دکتورین په سایبری ماحول کې د خپل هیواد او متحدینو د دفاع لپاره نوې قابلیتونه رامنځته کړي. پینټاګون د سیشن بیفورز د سایبری امنیت نوې تګلاره په ډاګه کړې ده. د سایبری امنیت په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې نوې تګلاره به په غوړه توګه د امریکا د ولس امنیت ټینګ کړي. دا دغه تګلاره د غیر محرم نسخې جزئیات دي او په دې اړه محرم سند د سیشن بیفورز کانګرس ته وړاندې شوی. د روسیې ولسمشر د غیواد په خطیز کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلې دي. جنوبي کوریا او امریکا خبرداري ورکړه چې خایي دوړ لوري د وسلو پر انتقالولو هوکړه کړې وي. د روسی رسنیو په حواله د ولادیمیر پوتین نه پوښتنه شوه چې آیا مسکو د سپوږمکۍ په جوړولو کې د شمالي کوریا سره همکاري کوي. پوتین په جواب کې ویلي چې دوی د همدې موخې لپاره مجلس کړی. پوتین زیاته کړې چې د شمالي کوریا رهبر غواړي چې فضايي توغنده جوړ کړي. امریکا او جنوبي کوریا یو ځل بیا شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې روسیې ته د وسلو د ورکول نه ډډه وکړي چې ښایي د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وشي. په کابل کې د ساينس او ټکنالوژي په انځو محصلینو خپل زیار جوړ کړی. د ټکنالوژي اړون وسایل نندارې ته وړاندې کړی دي. خو دوی د خپل نو وختونو د پراختیا لپاره د مرستو غوښتنه کوي. شنون کې د نجونو پر مخ د مکتبونو د دروازو تړل د علمی فقر بنیاد ګڼي. نورحال د شمس آریان پر ریپورت کې.
په کابل کې د بختر پونتون د ساينس او ټکنالوژي په هنځو ماسلینو د خپل زیار په مرسته جوړ کړي کوچني موټران، واټر پمپونه او نور د ټکنالوژي برخې وسایط او وسایل نندارې ته وړاندې کړل. دغه محصلین که یو طرف خپل دی لاستراوړو ته خوش کاری، خو هم مهاله د طالبانو له حکومت څخه د لا زیات لاستراوړو په خاطر د مرستې غوښتنه کوي.
نیٹورک کو بخش کے منگا موٹر جوڑ کر دے چھ نہ موٹر درے فنکشن میری اور یو ٹیپ بخش کے دیتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس نہ درے شاید سے آبسٹیکل اوائڈنس نہ اور یعنی دماغوں نہ مخنیوائی اور بل لائن فالوئنگ دے اور بلی مانوال دے چھ خلائی سرے کہ علیش دے بلیٹوٹ کو واشی دے موبائل نہ خانے کنٹرول کی
تے دولت نہ وقت نہ در چھ دنو سرے پتے بخش کے دیر کمک وکا موائی سوی موسر دیار نگانا کمک وکا نو چھ موک زمینه مساعده شي او که مثلا سانتیا ورو ته برابر شي نو کولای شي په لوړ ساته شای جوړ کړو.
که څه هم د طالبانو لوړ پړي چارواکو تل اسري علوم بابيزه او حتی د موبایل خطاب ورته کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو چارواکی اسري علوم او دینی زده کړې یو شان اړینه ګڼي.
اسري علوم د دې اسلامي نظام او د دې مسلمان ورس لپاره دومره سخت ضرورت دی لکه سرګم چې دینی علوم د دې ټولنې لپاره سخت ضرورت دی. په دینی علوم کې الحمدلله مدارس ډکې دي او بشمیره طلبا د علم په کې د دین زده کړې کوي. پوهنتونونه باید دغسې په عصري علومو د زده کړې لپاره چې د دې مسلمان ولس او د دې اسلامي نظام ورته سخت اړتیا ده، پوهنتونونه باید په دغه محصلینو باندې ډک شي.
خو ځینې شنونکي د طالبانو د خبرو او عمل تر منځ لوی واټن ویني. د دوی په خبره چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړل د علمي فقر بنیاد دی.
بستن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران یک ضربه کلان در وضعیت فرهنگی و تعلیمی افغانستان است. بلی، زیرساخت های افغانستان کاملا متزلزل می سازه و تولید ظرفیت ها را مانع می شه. متاسفانه افغانستان به فقر فرهنگی، اقتصادی و تعلیمی و تحصیلی مواجه می شه. متاسفانه فرار مغزها و فرار سرمایه ها را بیشتر می سازه از افغانستان و نه تنها این محدودیت ها در بخش ساینس و تکنولوژی و در بلکه در تمام عرصه ها متاسفانه افغانستان با کمبود مواجه میشه.
طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دوی په خبره چې تر امری ثانی پورې به دا لړۍ روانه وي. دا چې امری ثانی کله او څه وخت رارسیږي لا افغان نجونې ورته سترګې په لاره دي. شمساریان، امریکا ژغ.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیدله. سوشل بی وروسته د ری خپرونه پیلېږي چې قربانې لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، مهرباني تاسو په د ری خپرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما بیننده محترم. تا لذت دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. با ما باشین و بیننده نیم ساعت بعدی برنامه که با اخبار افغانستان و جهان همراه باقی بمانید.